هم با همکارم اجمل اند باشد. اند صاحب خوش آمدین.
ډیر زیاته مننه ستار فروغ. قدرمن دوستانو، زما اجمل اند او زما د همکار شمشاد زدران سلامونه ومنئ. په دې خبرونه کې اوري چې افغان حکومت یو ځل بیا په کابل کې د پاکستان شرزافر احضار کړی او هغه ته د توغندیو د وروستیو بریدونو او همدارنګه له کډوالو سره په پاکستان کې د کیدونکو چلن په اړه خپل اندېښنه وړاندې کړي. نور ریپورټونه لرو خو پایل خبرونه کوو. دا افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد پر جدي مبارزې ټینګار کړی دی. د هالند او ترکیې د چارواکو ترمنځ ناندرۍ وروسته له هغې زیاتې شوې چې هالند د ترکیې د کورنیو او ټولنیز سیاست وزیره فاطمه بتول له خپل هیواده وشړله. او په ابخازیا کې سیمه ییز چارواکي وایي له ګرجستان څخه په دې جلا شوې سیمه کې په پرونو انتخاباتو کې د خلکو د ګډون اندازه په 50% وه. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد پر جدي مبارزې ټینګار کړی. جنرال عبدالرحمن رحمان دا سرګندونې پرون په بنگلاديش کې د آسیایي هیوادونو د پولیسو د ادارو د مشرانو په غونډه کې کړي. دا غونډه د ترهګرۍ او د سرحدونو څخه د اوښتونکو جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ښې همکارۍ لپاره جوړه شوې وه. د کورنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې د ښاغلي رحمان له خولې ویل شوي د سیمې هیوادونه دی د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې له افغانستان سره یو ځای او شریک ګامونه پورته کړي. په دې غونډه کې د نړیوالو پولیسو یو چارواکي افغان حکومت ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان د پولیسو په روزنه او تجهیز کې به ورسره مرسته وکړي. د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیانی پرون ازادۍ لړیو ته وویل چې په ننګرهار کې د کوکنارو 4000 هکتاره کښت شوه. د ښاغلي خوګیانی په وینا په نږدې وخت کې به د کوکنارو د کروندو د لمنځوړلو کمپاین پیل شي او په بدل کې به خلکو ته اصلاح شوي تخمونه او نیالګي وویشل شي.
څور جوړان د ترکیه هوا څخه نګرهار ته روزل شي بوټي چې هغه د مالټو دي د منو دي د نورو میوجات دي دا راوړل شول چې دا سوداګریزه بند لري. په دوه کلونو کې دوی حاصلات ورکې ولدي لار نه بس کران زموږ تر کوکنارو زیات ګټل سره راوړی شي.
خاغلی خوګیانی نه دی ویل چې د کوکنارو د کښتونو د تخریب کمپاین څه وخت پیلېږي. په افغانستان کې د مخدره موادو تولید او قاچاق د وسلوالو ډلو د تمویل عمده سرچینه ګڼل کیږي چې په دې هیواد کې د جګړې ډګر تود ساتلی دی. اخوا د لغمان چارواکي وایي د دې ولایت د سکوت لپاره د وسلوالو طالبانو حمله شنډه شوې. د لغمان د ولایت مطبوعاتي دفتر وایي د وسلوالو طالبانو لوی قمندانان له سیمې تښتېدلي او یا د تېښتې په حال کې دي. د لغمان د ولایت څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي د لغمان د بربادۍ د مخنیوي لپاره څو ورځني پوځي عملیات د کومندو امنیتي دفاعي مځکنیو او هوایي ځواکونو پر مټ ترسره شو. د خبر پاڼې حواله په دې د خبر پاڼې په حواله په دې عملیاتو کې لوی قمندانانو په ګډون تراویا او زیات وسلوال طالبان وژل شوي او 50 تنه ټپیان شوي. د لغمان د والی دفتر ویلي چې په دې عملیاتو کې د امنیتي ځواکونو 4 تنه سرتیري هم وژل شوي او 8 تنه ټپیان دي. خبر پاڼه وایي چې په لغمان کې وضعیت د کېدو په حال کې دی او د الینګار او لشنګ ولسوالۍ هغه خلک چې له جګړې له امله تښتېدلي وو بیرته خپلو کورونو ته ستنېږي. ورسلاغی چې د هالند حکومت د ترکیه د کورنۍ او ټولنیز سیاست وزیره فاطمه بتول وشړل او د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاو شغلو الوتکې ته اجازه ورنکړه چې په روټردام کې ښکته شي. د ترکیه ولسمشر خبرداري ورکړی چې هالند به د خپل دې کار بیا پرې کړي. رجب طیب اردوغان د یک شنبه په ورځ په ټلویزیونی وینا کې پر هالند تور پورې کړ چې د فاشستانو او نازیانو په څیر کار کړی. هغه په هالند کې د روانو ټاکنو په اړه چې د چهار شنبه په ورځ کې ویل هالند که تاسو د هالند او ترکیه روابط در روانو ټاکنو قربانی کوي بیا به ورکړي موږ لا ضروري ګامونه نه دی پورته کړي. د هالند حکومت ویلي چې ترکی چارواکو ته مخکې له مخکې خبر ورکړي چې امن سم او امنیت ته د ګواښ له امله د مولود چاوش اوغلو الوتکې ته په دې هیواد کې د کیناستو او په غونډه کې چې د هالند پر روتردام ښار کې جوړه شوې وه د ګډون اجازه نشي ورکولی. د کرملین ویان وایي مسکو د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ له ادارې او د هغه هیواد په اړیکو کې د او له هغه هیواد سره د روسیې په اړیکو کې د نه پرمختګ له امله مایوسه دی. دیمیتری پیسکوپ د امریکا له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه ویل ولسمشر ترامپ د خپل انتخاباتي مبارزې پر مهال روسیې سره د اړیکو د خکېدو او د همکارۍ د زیاتېدو اشاره کړې وه. خو پیسکوپ ویل متاسفانه موږ نه پوهیږو چې دا ډایلوګ او همکاري به کله پیلېږي. د امریکا د نوي ولسمشر اداره په انتخاباتي کمپاینونو کې د روسیې د لاسوهنې د رپورټونو او د ولسمشر د کمپاین د یو شمېر چارواکو په اړه د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې اف بی آی څېړنو تر فشار لاندې ده. په افخازیا کې سیمه ییز چارواکي وایي په چیل ګرجستان څخه په دې جلا شوې سیمه کې په پرونی انتخاباتو کې د خلکو ګډون په 350 خلکو پرون په افخازیا کې د پارلماني انتخاباتو په ترڅ کې رائے ورکړي. د افخازیا د اداري چارواکو پرون د ورځې په پایل کې ویل چې د یک شنبه د ورځې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون سطح د 2012 میلادي کال د انتخاباتو په مقایسه په 315 لوړه وه. د ځایي چارواکو په وینا په دې سیمه کې هغه مهال انتخابات د اعتبار وړ ګڼل کیږي چې په 315 زیات راجستر شوي رای ورکوونکي پکې ګډون وکړي. تمه کیږي چې دا د انتخاباتو لومړني نتایج نن اعلان شي. د انتخاباتو د ادارې چارواکي وایي چې په دې انتخاباتو کې د ابخازیا د پارلمان د 1500 لپاره 110 کسانو ځانونه کاندید کړي وو. په کاندیدانو کې د ابخازیا د پارلمان پخواني ویش کړي هم شامل دي. روسیې په 2008 میلادي کال کې له ګرجستان سره تر یوې لنډې جګړې وروسته ابخازیا او یوه بله بلتون غوښتونکي سیمه جنوبي اوسیتیا د خپلو هیوادونو په توګه او د خپلواکو هیوادونو په توګه په رسمیت وپېژندل. د امریکا په شمول ګڼ هیوادونه ابخازیا او جنوبي اوسیتیا د ګرجستان د خاورې برخې بولي او په دې هیواد کې د انتخاباتو نتایج په رسمیت نه پېژني. دوستانو زموږ غږ له ساده رادیو نه اوري. د ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 5.5 اوریدل کیږي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. خبرې چې د افغانستان حکومت پرون یو اربیا په کابل کې د پاکستان سفارت ته رسمي شکایت کړی دی. دا شکایت د پاکستان لوري د افغان کډوالو د بیرته سنولو د سرنګوالي او همدارنګه د افغانستان په ختیځو ولایتونو د پاکستان لخوا د راکټي حملو او ځین نورو مسایلو په اړه دی. همدارنګه به په یو بل رپورت کې تاسو له دې خبر کوچی دا ننګرهار په ځینو نامنو سیمو کې په زرګونو هکتار مځکه کې کوکنار کرل شوي دي. ولایتي چارواکي وایي چې د یو اندازه کوکنارو د لمنځه وړلو کمپاین به وکړي. په نادلي ولسوالۍ کې عملیات څه ډول روان دي؟ زموږ خبریال نادلي ولسوالۍ ته تللی او د هلمند د ناکرارې ولسوالۍ په اړه یو تفصیلي رپورټ راستولی چې دروابه ورو د ترکیه او هالند ترمنځ سیاسي ناندرې د زیاتېدو په حال کې دي. په دې موضوع هم ریپورت لرو که وختو ځینې نور ریپورټونه او لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم له یاده مباسي. افغان چارواکي وایي چې پرون یې په کابل کې ور بیا د پاکستان سفارت ته د هغه څه په اړه چې په ویل کېږي په پاکستان کې دننه د افغان کډوالو سره ناسم شکایت کیږي او پر ختیځو ولایتونو د پاکستانی پوځ د راکټونو د حملو په اړه شکایت کړی دی او خپل اندېښنې ورته څرګنده کړې ده. د فرشتې جلال زئی په رپورټ کې په دې اړه تفصیل ورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د پاکستان د سفارت شارج دفیر احضار کړ. د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې د پاکستان شارج دفیر ته پر هغو مواردو چې د افغانستان حکومت جدي اندېښنه ورته لري خپل نظر څرګند کړی او له دې امله یې د حکومت رسمي شکایت ورته سپارلی دی. په خبر پاڼه کې راغلی چې د پاکستان لوري د کونړ پر سرکاڼو او خاص کونړ ولسوالیو راکټي حملې روانې دي او د افغانستان حکومت یې په مکرر ډول د بندېدلو غوښتنه کړې ده. همدارس د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې د افغانستان حکومت په کونړ کې د ډیورنډ د فرضي کرښې پر امتداد د پاکستان د پوځي هلیکوپټرو د پروازونو د دوام له امله اندېښنه لري. په پاکستان کې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند او له پاکستانه د کډوالو د جبري اخراج پر مهال د هغوی ځورونه هغه مسایل دي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان د سفارت له شارج دفیر سره خبري ورباندې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼوای د دې وزارت لمړي سیاسي رئیس موسی عارفی پرون په دیاړه د پاکستان د سفارت له شارج دافیر سره په خبرو کې د افغانستان د حکومت شدید اندیشنه ورسره شریک کړه او غوښتنه یې ورڅخه وکړه چې د دې ستونزو د حل هڅه وکړي. په کابل کې د پاکستان د سفارت شارج دافیر له دې عمله خواشینی څرګنده کړي او د خبر پاڼې په حواله ژمنه یې کړې چې د افغان دوري شکایت به له خپلو لوړ رتبه چارواکو سره شریک کړي. په کابل کې د پاکستان سفارت په دیاړه آزادی رادیو سره له خبرو ډډه وکړه. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست عبدالغفور لیوال آزادی رادیو ته وویل چې د ملي وحدت حکومت له ډیپلوماتیک کولارو له پاکستان سره د لانجو د حل هڅې کوي او خپل دا کوشش به جاري وساتي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت تر ناڅرګنده وخته له افغانستان سره د تورخم او سپین بولدک پولي تړلې دي. پاکستانی چارواکو هم دا راز ویلي چې څلور نورې دروازې به هم د ډیورند پر کرښه جوړ شي څو د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو پر تګ راتګ شڅارنه وسی. د ټولو بحث پرونکو مسلو ته په اشاره د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وړاندیز کړی چې د ملي وحدت حکومت د لانجې د حل لپاره له نړیوالې ټولنې مرسته وغواړي. د دې کمیسون یو غړی جعفر مهدوی ازادي راډیو ته وویل
بهتر است که موضوع از طریق مراجع بیرونی و سازمان های منطقه‌ای که هم افغانستان عضویت زور داره و هم پاکستان او میتونه بیشتر مثبت و موثر واقع شود.
در افغانستان یو شمیر حکومتي سرچینو تیرونی ویلی چې د ملي وحدت حکومت پر ختیځو ولایتونو د پاکستان د راکټي حملو او د افغانستان پر هوایي حریم د پاکستان د تیری له عمله د مرګورم لتو امنیت شورا ته رسمي شکایت کړی دی. د افغانستان د حکومت وی سرچینې ویل چې کابل د پاکستان له دغه ستیرو په تنګ شوی دی.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
دوستان زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپدول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې په زرګونو هکتار ځمکه باندې کوکنار کرل شوی دی. ولایتي چارواکي هم مني چې سکل په ډیرو سیمو کې کوکنار کرل شوی او په خبرې په نږدې راتلونکي کې به د کوکنارو داړولو کمپاین پیل کړي. شاه محمود شینوار له ننګرهار نور تفصیل راکوي.
د ننګرهار په لورو پرتو سیمو کې د تیر په څیر د کوکنارو پراخه کښت شوې ده. ولایتي چارواکي وایي هغه ارقام چې دوی ته رسیدلي شاوخوا 14000 هکتار ځمکه کرل شوې چې په خبره یې په نږدې راتلونکي کې به د کوکنارو کښت پر ضد کمپاین پیل شي. د ولایت وین اتاوله خوګیاڼی وایي ولایتي اداره پلان لري چې په روان کمپاین کې به تر 15000 هکتار ځمکه باندې د کوکنارو کښت لمنځه یوسي.
په ننګرهار کې تقریبا د 14000 هکتار په شاوخوا کې هغه اټکل دی چې کوکنارو کر به شوی وي. خو موږ د ځان لپاره تر 15000 هکتاره کر پورې ټارګیټ ټاکلی دی چې دا انشاءالله ډیره اسانه موضوع ده او په ښه توګه به له منځه وړل کیږي او موږ به هڅه وکړو چې په لوړه کچه د کوکنارو کر له منځه یوسو.
که څه هم هر کال د ولایتي ادارې لخوا د کوکنارو د کښت پر ضد پراخه کمپاینونه شوي، ولې بیا هم په اکثرو ناامنو سیمو کې د کوکنارو کښت نه حاصل اخیستل شوی؟ د سیمې خلک وایي ولایتي ادارې تر اوسه بزګرانو سره هغه سیمه مرسته نه ده کړې چې لازمه ده. دوی وایي همدا لامل دی چې په اکثرو سیمو کې خلک د اقتصادي ستونزو له امله پر خپلو کروندو کوکنار کوي.
زه محمد زمان خبرې کوم. کوکنارو کروندې عموما په زیاتو ولسوالیو کې شوې دي، لکه پچیر او خوګیاڼو او حصارک پورې، حتی د سرخود په سیمو کې د کوکنارو کروندې شوې دي. په نورو ولسوالیو کې لکه پچیر او اګام او حصارک، په دې ولسوالیو کې د ولسوالۍ په 1 کیلومتر کې هم د کروندې شوې د کوکنارو. علت همدا ده چې د سیمې خلک اړ دي او غریبي ده، دا ورته یو ښه حاصل ښکارېږي او نقد حاصل ورته خارېږي. خو کلم چې بیا دولت هڅه کړي چې دغه کروندې د منځه ویسي، په مقابل کې دوی ته بدیل نه دی ورکړی، که وی مغه ډیر کم دی او هغه د چرواکو جبونو ته رسیدلی دي.
نه، حکومت تر اوسه پورې هیڅ داسې مرسته د کرنې برخه کې نه ده کړې چې دیکانان هغې بدل کړي، د کوکنارو بدل کړي، نور تخمونه وکړي یا نور حاصلات لاسته راوړي. نو خلک مجبور دي چې کوکنار وکړي.
خو اتاوله خوګیاڼی وایي سکل د کمپاین بڼه بدله ده او په هر سیمه کې چې د کوکنارو کښت اړول کیږي په بدل کې بزګرانو سره مرسته کیږي. دی وایي په دې وروستیو کې د ترکیې هیواد ځینې روزل شوي بوټي هم ننګرهار ته راوړي، که بزګران یې وکړي نو د کوکنارو په پرتله به ورته ګټور تمام شي.
څو ورځې وړاندې د ترکیې هیواد څخه ننګرهار ته روزل شوي بوټي چې هغه د مالټو دي، د مڼو دي، د نورو میوه جاتو دي، دا راوړل شول چې دا سوداګریزه بند لري په 2 کلونو کې دوی حاصلات ورکې ولدل نه بس کران زموږ تر کوکنارو زیات ګټ لاس راوړی شي.
اوس مهال د ننګرهار لاسو په ډیرو ولسوالیو کې کوکنار کرل شوی چې د ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې په نږدې راتلونکي کې به د دې کښت پر ضد کمپاین ترسره شي. بلخوا د سیمې خلک وایي که راتلونکی کمپاین د تیرو کمپاینونو په څیر نمایشي وشي نو هیڅ لاسته راوړنه به ونه لري. دوی له چارواکو غوښتنه کوي هغه پیسې چې د کوکنارو د کښت پر ضد په کمپاینونو او پروګرامونو لګول کیږي که په هغې له بزګرو سره مرسته وشي نو د دې ستونزې مخه به هم ورسره ونیول شي.
دوستانو د شاه محمود شینواري رپورټ مو واورېده چې له ننګرهارۍ په ننګرهار کې د کوکنارو د کښت د زیاتېدو پر موضوع همدارنګه د حکومتي چارواکو د هغه نیت او ارادې په اړه راسته وچوي یو شمیر مزکی به واړی او ځینې کروندې چې کوکنار پکې کرل شوي دا به ویجاړې کړي. په ننګرهار کې د کوکنارو کر د اوږدې مودې وستونزه ده او هر کال په ورته توګه خلک کوکنار کوي. افغان حکومت بیا یو کمپاین کوي ځینې فصلونه ویجاړوي. شاه محمود شینواري را سره همداوس له ننګرهار نه په تماس کې دی. شینواري صاحب خبرونې ته ستړی مشي سهار دی په خیر. دا راته ووایه چې دغه رپورټ د تاسو چې راستولی مو اورېدونکو واورېده تاسو په دې رپورټ باندې څه ور زیاتولی شئ او د ما مشخصه پوښتنه دا ده چې دغه کمپاینونه چې کیږي په تیرو کې څه ډول کمپاینونه وي څه ډول دوی هغه مځکې ټاکي چې باید کوکنارې له منځه یوړل شي؟
ډېر زیاته مننه نام صاحب ستاسو او د ټولو اوریدونکو د هم سهار په خیر. دا کوم موضوع چې تاسو یادونه وکړله یوازینۍ او لویه اندېښنه هغه همدغه ده چې خلکو سره موجوده ده. هر کال چې کله د کوکنارو د کښت د حاصلو په ضد کوم کمپاین ترسره کېږي د اکثرو خلکو په وینا باندې چې دا یو نمایشي بڼه لري او اکثره د ولسوالیو مسؤلین چې هغوی هغه نږدې ساحو کې کوم پټي دي د هغې د جوړجاړي له مخې دوه درې پټي واړي تصویرانه واخلي او بیا رپورټ ورکړي مرکز ته چې موږ کوکنارو بوټي واړول. دا دا موضوع پټه نه ده. تقریبا خپله بزګران هم وایي چې یا د ولسوالۍ مسؤولین په مقابل کې پیسې اخلي بېرته پټي مورته پرېږدي. هغه دوی ته اقتصادي ضربه ده. د خلکو غوښتنه په لویه کې همدغه ده. په تېرو کې یو مشکلات یو بل مهم مشکل هغه دا و چې کله به د کوکنارو کښت واړول شو بدیل کومې مرستې به راغلې یا به اصلاح شوي تخمونه وو کنجاړه وه او غنم وو نور شیان به چې کله د ولسوالیو ته لاړه هغه به ولسوالانو د ملکانو سره شریکه به خرڅول چې دې ډېر ثبوتونه رسنیو سره شریک به شو. اکثر ولسوالیو کې دغه ستونزه موجوده وه. ولایتي ادارې هم دا مسله تایید کړې وه. نو د خلکو اندېښنه هم دغه ده که چېر ده دا ځل کمپاین ترسره کېږي غوښتنه همدغه ده چې په یو ډول باندې په ټولو کروندو کې ترسره شي او هغه بدیل مرستې چې ولسوالیو ته رسېږي هغه د ملکانو له لارې نه نتلزي کېږي ځکه ملکانو په تېر کې دغه مرستې اکثره ملکانو هغوی په مرکز کې خرچې کړي ولې بزګرانو ته هغه واقعي مرستې نه رسېږي. د خلکو غوښتنه همدغه ده چې مستقیما د بزګر سره مرسته وشي ځکه کوم بزګرانو چې موږ سره مرکې کوي دوی ټول وایي چې دوی د اقتصادي ستونزو له امله دغه بوټي کرلی دی. کنه دوی هم وایي چې موږ په باندې وخت نه یو خو که چېرته حکومتي او په ټوله کې د زراعت وزارت دوی سره مرسته وکړي دوی تیار دي چې بدیل دغه ورسره وکړي تخم ورته ورکړي دوی تیار دي چې په خپلو کروندو باندې نور شامل کړي.
ډیر زیاته مننه کوو شاه محمود شینواري و چې له ننګرهارې په دې ولایت کې د کوکنارو د کر او په وړاندې د حکومتي چارواکو دا مبارزه په څرنګوالي را سره خبرې کولې. دوستانو زموږ غږ لازادې راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپدو لشپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په نادلي کې عملیات څه ډول روان دي؟ که څه هم د میوند ولس په نوم دغه عملیاتونه وړاندې پیل شوي دي خو خلک وایي ډیر پرمختګ نه لري. د هلمند چارواکي وایي د ملکي او نظامي تلفاتو د مخنیوي په خاطر نه غواړي عملیاتو کې بیړه وکړي. زموږ خبریال د نادلي د عملیاتو سیمې ته تللی خو د پولیسو چارواکو نه د ویډیو اجازه ورکړې او نه یې هم مرکې ورسره کړې. محمد الی استای وای د لخکرګا په دریم امنیتي حوزه کې ډزې کمی شوې دي او قرار قرار د خلکو ژوند مخ په عادي کېدو دی. نور به په رپورټ کې واورو.
یو یو ملکی موټر لیدل کیږي. چانجر ته غزیدلې سړک له پوچکونو شګو او لوی لوی ډبرو ډاک دی. لورانوی داسې ښکاري چې د تیرو شپږو میاشتو تودې جګړې دلته ژوند او کاروبار ناممکن کړی وو. د دریم امنیتي حوزې هغه سیمې چې د جنګ لومړۍ کرښې وې اوس آرامې دي او هغه خال خال ډزې هم نشته چې افغان ځواکونو او وسلوالو په عادي ورځو کې د غزو او ترکشونو څخه پر یو او بل کولې. د عملیاتو د پرمختګ او څرنګوالي په اړه معلومات خورا کم دي، ځکه نو موږ د خپل شخصي موټر په واسطه د نادلي ګروپ شاش ته پر غزیدلي خامه سړک د جنگ لومړی کرښې ته ځو. سړک ته چیرمه د ډیرو کورونو دیوالونه نړېدلي دي، دروازې نه لري، او په دیوالونو کې هر ځای د مرمیو ټپونه او د وسلوالو لخوا د ایستل سوو ترکشونو څخه د جګړې شدت او ډول تصور کیږي. کله د درنو او کله هم د سپکو وسلو ژغونه اورېدل کیږي. د کاري په نوم پوستې ته چیرمه په لوی باغ کې چې د ګروپ شش څلور لارې ته نږدې موقعیت لري، د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ ډزې تبادله کیږي. که څه هم موږ د افغان ځواکونو تر هغه قرارګاه ځانونه ورسول چې د ځواکونو مشرانو او مسؤلینو پکې د عملیاتو څوک او اداره کوله، خو نه یې زموږ سره مرکه وکړه او نه یې هم د سیمې څخه د ویډیو د نیولو اجازه راکړه. د نادلي ولسوالۍ ګروپ شاش او لوی باغ سیمې شپږ میاشتې د وسلوالو تر ولکې لاندې وې، خو دا چې د جنگ لومړۍ کرښې ته نږدې وې نو اکثره مځکې شاړې پاتې دي. په کرل سوو ځینو مځکو کې غنم د کوکنارو په نسبت ډیر دي. د سیمې خلک د حکومتي سرتیرو په ورتګ خوشحاله دي، خو د وسلوالو د رویې په اړه بیلابیل نظرونه لري.
نوم یې علي محمد دی و مرمۍ ورې ټکانم ستا موږ خپل مسلدار دی. اوس امنیت کې هیڅ خبره نشته او دغه دی خلک اوس ټکانو د مشکل څخه خلاص دي. نوم یې ګل محمد دی. اوس دولت راغلی دی، اوس موږ په امنیت کې یو. اوله د طالبان سره قضا اوس موږ خپل یو ورو په پولیسو کې دی. طالبان مو ډېر ځورولي، ډېر تکلیف یې راکړی دی، ورو ورو ټکول
د هلمند والی وند عمر ځواک وایي یوازې نادلینه په ګرمسیر ولسوالۍ او درې ممنیتي اوزې بولان کې هم عملیات روان دي، پرمختګ یې کړی دی او وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
دغه عملیات د افغان امنیتي ځواکونو لخوا څخه پیل شوي دي او په دې عملیاتو کې ګڼو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، چې د تېرې ورځې په جریان کې په تېرو څلېرویشتو ساعتونو کې په هوایی ځمکنۍ عملیاتو کې چې په ندنی ولسوالۍ کې، ګرمسیر ولسوالۍ کې، مارجي ولسوالۍ کې، بشران منطقه کې، د بولان د درې موضې په مربوطاتو کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا څخه ترسره شوي دي.
په ندلي کې د میوند ولس په نوم د پیل سو عملیاتو په لړ کې دواړو غاړو ته د اوښتو تلفاتو په اړه دقیق معلومات د رسنیو په واک کې نه دي ورکول سوي. د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل تر اوسه څلور پولیس ژوبل سوي او یو هم وژل سوی دی. خو دولت مقام د عملیاتو د پیل رئیس په خپلو بیلابیلو خبر پاڼو کې د وسلوالو د یو شمېر مشهور قمندانانو په شمول د لسګونو نورو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. طالبانو تر اوسه د عملیاتو او د هغو په لړ کې دوی ته د اوښ تلفات په اړه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي. محمود الیاس تای د ازادي راډیو هلمند.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
دوستانو اوس همدا چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي نوري اس نوري ورته کتنه کړي.
انډیپندنت ژورنال ریویو خبرونه د افغانستان په اړه د امریکا د پخواني او اوسني ولسمشرانو د ادارې د پالیسیو په اړه په واشنگتن کې د افغانستان د سفیر پر هغو څرګندونو تمرکز کړی چې د طلایي ستورو په نوم د پوځیانو د کونډو د ټولنې یو شمېر غړو ته په خپل استوګنځای کې په یوې مېلمستیا کې کړي دي. د دغې مقالې لیکوال بین جانسن چې په واشنگتن کې د تېرې جمعې په ماښام د افغانستان د سفیر لخوا په ترتیب شوې مېلمستیا کې ګډون کړی، لیکي د افغانستان په اړه د دغو دواړو حکومتونو د پالیسیو په اړه د حمدالله محب زغردو څرګندونو او کمساري نظریاتو ټول ګډونوال حق په کایران کړل. د لیکوال په وینا ښاغلي محب د سرتیرو د کورنیو غړو ته چې عزیزانو خپل ژوند په افغانستان کې له لاسه ورکړی د هغوی سرښندنې وستایلې او کله چې د پوښتنو او ځوابونو وخت راورسید او له ښاغلي محب څخه د امریکا د نوې ادارې په اړه چې د افغانستان خلک د ډونالډ ترامپ په اړه څه فکر کوي پوښتنه وشوه، په خپلو څرګندونو سره ټول حیران کړل. خبریال جانسن وړاندې لیکي په واشنگتن کې د افغانستان سفیر وویل ډونالد ترامپ چې د همور سره کتلي دوه ځلې له افغان ولسمشر سره یو ځل په انتخاباتو کې له بریالیتوب وروسته او بل ځل هم د امریکا د ولسمشر په توګه د کار له پیلېدو وروسته خبرې کړي. دواړه واري خبرې ډېرې لنډې وې ځکه له دغو خبرو مخکې دوی ته ویل شوي وو چې ترامپ اوږدې خبرې نه کوي او نه هم له جزئیاتو سره ډېر لیواله دی. محب وای موږ هله ډیر حیران شولو چې ښاغلی ترامپ له افغان ولسمشر غنی سره په خپلو لومړنیو لنډو خبرو کې ډیرې رسمي پوښتنې چې پر موږ ډیر تاثیر وکړ وکړي. په څه ډول دغه د ترهګرۍ په وړاندې جګړه ګټلی شي، د دې لپاره چې له مالي پلوه په خپل ځان متکی شي څه شي ته اړتیا لري، او امریکا په څه ډول کولی شي د سوداګرۍ په برخه کې په افغانستان کې پانګونه وکړي، په څه ډول موږ کولی شو ستاسو په هیواد کې سوداګري او د قانونو سکتور ته پراختیا ورکړو. په واشنگتن کې د امریکا د سفیر په وینا ترامپ د خپل هرې پوښتنې ځواب ته په دقت غوږ نیولی و. په واشنگتن کې د افغانستان سفیر زیاته کړه په دوهم ځل خبرو کې چې وخت د مخکنی په نسبت زیات و، ولسمشر ترامپ بیا زموږ د هیواد له مشرتابه ورته پوښتنې مطرح کړې چې دا ډول پوښتنې د اوباما ادارې هیڅکله هم نه وې کړې. د سفیر په وینا د اوباما اداره یوه تر ټولو اکاډمیک اداره وه چې موږ مخکې نه وو ورسره مخامخ شوي، خو د ترامپ اداره بیا تر ټولو ځیرک او هوښیاره اداره ده. د مهم په وینا ترامپ پرله پسې دا پوښتنه کوله چې په څه ډول دغه جګړه ګټلی شو، افغانستان د دغې جګړې د ګټلو لپاره څه شي ته اړتیا لري. د هغه په وینا ترامپ غواړي چې دغه جګړه وګټي، خو د اوباما د ادارې ټولې هڅې په دې متمرکزې وي چې هغه ونه بایلي. انډیپندنت ژورنال ریویو وړاندې په واشنگتن کې د افغانستان د سفیر د څرګندونو په حواله لیکي چې ویلي دي د اوباما اداره له موږ سره زړه نازړه وه او دښمن هم دا شی درک کړی و. د هغه په وینا کله چې د اوباما ادارې له ټاکلي مهالویش سره سم له افغانستانه د خپلو سرتیرو د ایستلو بهیر اعلان کړ، زموږ ټول دښمنان دې ته منتظر وو چې دغه سرتیري ووځي او په دې موده کې د ځان لپاره جلب و جذب زیات او خپل امکانات پیاوړي کړل. ښاغلی محب زیاتوي د دې لپاره چې رښتینې اصلاحات راوستل شي دې ته اړتیا ده چې زموږ له هېواده د باندې او دننه دښمنان مات شي او جګړه ماران وځپل شي چې په روانه جګړه کې خپلې ګټې ویني. د هغه په وینا هر ځلې چې له قدرت د یو جګړه مار د لرې کېدو هڅه شوې، د امریکا د بهرنیو چارو پخواني وزیر جان کیری ورسره مخالفت کړی او ویلي دي چې په دې سره به په هېواد کې بې ثباتي زیاته او ډیرو امریکایي سرتیرو ته به اړتیا پیدا شي. هغه وایي د اوباما ټولې ادارې له افغانستان سره په اړیکو کې له ډېر احتیاط کار خست، او هغه هم په داسې یو وخت کې چې زموږ د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ نوې ادارې کار پیل کړی و. د هغه په وینا په دې برخه کې ترامپ بیخي له اوباما سره توپیر لري چې دا د افغانستان د راتلونکي پخه ده. بریټ بارټ خبرونه په افغانستان او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو له زیاتېدو سره په دې دواړو هېوادونو کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د زیاتوالي په اړه په یو مطلب کې لیکي. یوه میاشت مخکې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جان نیکلسن د کانګرس یوې استمایه غونډې ته ویلي وو چې په افغانستان کې جګړه له پټه په درېدلي حالت سره مخامخ ده او د دغه وضعیت د بدلېدو لپاره په زرګونو نورو امریکایي سرتیرو ته اړتیا ده. د خبرونه په وینا په کابل کې د تیرې چهارشنبې د ورځې له برید وروسته چې داعش مسؤلیت په غاړه واخیست، د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال جوزف ووټل وویل دی له دغې ارزونې سره موافق دی. هغه وویل خبره د اضافي سرتیرو ده تر څو دا یقیني شي چې موږ افغان امنیتي ځواکونو ته د سلا او مشورې ورکولو او د ملاتړ ماموریت لا په اغېزمن ډول سرته ورسوو.
دوستانو وس هم رازو د سیمه او نړۍ په اړه څو مسلو ته د ترکیه او هالند ترمن سیاسي ناندري ورسته لاغې نور هم زیاتې شوې چې د هالند حکومت د ترکیه و وزیر و شړلو د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر الوتکې ته اجازه ورنکړه چې په دې هیواد کې کینی. د ترکیه ولسمشر خبرداري ورکړه چې هالند به د خپل دې کار بیا پریکړي. فرشته جلالزی په اړه نور شو زیات تروري.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په یو تلویزیونی وینا کې یو اربیا پر خپل مخکنیو خبرو ټینګار وکړ. وی ویل چې یوازې نازی او فاشیست حکومتونه په داسې کار لاس پوري کولای شي. اردوغان په استانبول کې وی غونډه ته ویل فکر یې کول چې نازی فکر مرسوي، خو د تیروتنه کړې وه ځکه د اردوغان په وینا د نازیانو فکر لا هم په اروپا کې شته او په دې ډول غرب خپل اصلي څیره څرګنده کړه.
باتی gerçek yüzünü şu son birkaç gündür çok açık ve net
devay porustu yovrazuki garp khpala asli serap wazahat sargandakra kranuruno de p پیشو له پایل سره ما ویلیو چې داسې ظلم د فاشستانو ظلم ته ورته دی. ما فکر کړی و چې د نازیانو فکر ختم شوی، خو زه تیروتی وم. رجب طیب اردوغان د فرانسې له حکومت مننه وکړه چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو ته په فرانسې کې له یو شمېر میشتو ترکانو سره په غونډه کې د خبرو اجازه ورکړه. د هالین حکومت د شنبې په ورځ هغې الوتکې ته چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پکې سپور و، په روتردام ښار کې د کښته کېدو اجازه ورنه کړه. د هالین حکومت ویل چې ترکیه لوري ته خبر ورکړی و چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر امنیت او عامه نظم ته د خطر له امله په روتردام کې په غونډه کې ګډون نسي کولای. په همدې ورځ د هالین حکومت د ترکیه د کورنیو او ټولنیز سیاست وزیر فاطمه بتول سیان قایا په روتردام کې د ترکیه قونسلګری ته لورتګه منه او بیا له هالنده وشړله. خو د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن هیله څرګنده کړې چې ترکیه او هالند به ژر خپلې ستونزې حل کړي. هغه ویلي زما په باور دا د خوشینۍ ځای دی، ځکه دواړه هیوادونه د ناټو غړي دي. موږ هیله لرو چې دا مسله به ډېر ژر حل سي. مولود چاوش اوغلو غوښتل چې د هالند په روتردام ښار کې په یوې سیاسي غونډې کې ګډون وکړي. د دې غونډې هدف د ترکیې په اساسي قانون کې د هغه تعدیل په اړه چې د ترکیې د ولسمشر صلاحیتونه زیاتولی شي په هالند کې د میشتو ترکانو نظر اخیستل و. ټاکل شوی چې د اپریل په 18مه د ترکیې په اساسي قانون کې د دې تعدیل په اړه عمومي نظر پوښتنه وسي. یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو لکه جرمني، اتریش او سویس هم پر خپله خاوره د ترکیې د حکومت د دې تبلیغاتي کمپاینونو مخنیوی کړی دی. په ترکیه او هالند کې پرون یو شمېر کسانو د هالند حکومت پر ضد مظاهرې وکړې. د هالند پولیسو پرون په روتردام کې د ترکیه د قونسلګرۍ مخکې مظاهره چان چې د ترکیه بیرغونه یې پورته کړي وو د اوبو په پاشلو او سپو وشړل. ویل کېږي چې پرون په استانبول کې یو مظاهره چې د هالند قونسلګرۍ ودانۍ ته ورننوته یو د هالند د بیرغ پر ځای د ترکیه بیرغ پورته کړی وو، خو خبري رسنۍ وایي چې تر لنډ وخت وروسته د هالند بیرغ بیرته پر خپل ځای وځړول سو.
او سم یو اربیا د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال په بنگلاديش کې د اسیایي پولیسو د چارواکو یوې غونډې ته ویلي د ترهګرۍ پر ضد باید په سیمه کې جدي مبارزه وشي. په ننګرهار کې چارواکي وایي د کوکنارو 1.5 هکټاره کښتونه به له منځه یوسي. د لغمان چارواکي وایي د طالبانو لخوا د دې ولایت د سقوط وروستۍ هڅه یې شنډه کړې ده. د دوی په وینا د وسلوالو طالبانو لوی قمندانان له سیمې تښتېدلي او یادتې اختفال کې دي. تر هغې وروسته چې د هالند حکومت د ترکیې د کورنیو او ټولنیز سیاست وزیر فاطمه بتول وشړله او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو ته اجازه ورنکړه چې په دې هیواد کې د ترکانو یوې غونډې ته خبرې وکړي، د ترکیه ولسمشر واربیا خبرداري ورکړی چې هالند به د خپل دی کار بیا پریکړي. د کرملین وایندوی وایي مسکو د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ له ادارې او د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د نه پرمختګ لامل مایوس دی. او په ابخازیا کې سیمایز چارواکي وایي چې له ګرجستان څخه په دې جلا شوې سیمه کې په پرونی انتخاباتو کې د خلکو ګډون په سلو کې 500 خلکو پرون په ابخازیا کې د پارلماني انتخاباتو لپاره رای ورکړي. دوستانو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو ناوړی د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د مخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په کوټه کې د بلوچستان د ملي جبهې له خوا غنو میرمنو په خپل سیمو کې د پوځي عملیاتو په ضد احتجاجي مظاهره کړې او تور پوری کوي چې په تیرې وونه کې په عملیاتو کې شاوخوا 100 کسان امنیتي ادارو لزان سره وړي چې وای په خو کې ډیر شي میرمنی او ماشومان دي. خو د بلوچستان د حکومت ویان دا تورونه نه مني وای چې دا د حکومت او امنیتي ادارو په ضد یو پروپاګاندا. نور تفصيل د بارکوال میاخیل پر رپورت کې.
د شنبه په مازګر د کوټې د پریس کلب مخې ته لسګونه بلوڅو مېرمنو احتجاج کاوه او تورې پورې کاوه چې په سیمه کې پرلپسې پوځي عملیات روان دي او بې ګنا کسان سپینږري شذې او ماشومان هم ورڅخه غیزمن دي. دوی په شهرونو کې د بلوڅو مېرمنو د مرمزو ورکیدنو غندنه وکړه او د بشري حقوقو له نړیوالو ادارو یې وغوښتل چې د بلوڅو مېرمنو د جبري ورکیدنو مخه دی ونیسي.
عالمي ادارې جبري ګمشدګي کا
نوټیس لې نوټیس لې
لاپتا بلوڅ خواتین کو
کرو
خواتین کی جبری گمشدگی
نامنظور نامنظور
په مظاهره کې شریکې وی بلوڅ مېرمنې زمل بلوڅ د بلوڅو د ملي جبهه پاستازي توپ لرسنوي سر په خبرو کې تور پورې کړ چې په تیرې و نه کې د بلوڅو په سیمو کې پوځي عملیات سوي او په نتیجه کې امنیتي ادارو شاو خاصل تنه لزان سره وړې دي. زمل بلوڅ وایي که هر څومره هم ظلم ور باندې کیږي دوی به د خپل حقونو لپاره ژغ پورته کوي. دا سورځ نه تیریږي چې په بلوچستان کې د پوځي عملیات نه کیږي. په تیرو 15 ورځو کې په ماشکه، اواران، گیشکور، ډیرای بوکټی، کلات او نورو سیمو کې په پوځي عملیاتو کې تر سلو زیات کسان تښتول شوی دي چې تر ډیر شو زیات شدي او ماشومان هم پکې شامل دي. زمل بلوچ تور پورې کوي چې لاس ورځ وړاندې هم په تربت سیمه کې پر یو کور حمله شوی چې وایي دوی بلوچ میرمنې فاطمه او د هغې خور پکې ټپي شوی وي، خو وایي وروسته هغوی له روغتونه په مرموز ډول تښتول شوی دي چې لا هم نادرک دي. زمل بلوچ وایي اوسني عملیات د دې لپاره کیږي چې دوی په زور پر راتلونکي سرشمیرنه او کورشمیرنه کې شامل کړي چې وایي دوی پکې برخه نه اخلي. په کومو سیمو کې چې عملیات کیږي هلته له خلکو شناخت کارډونه اخیستل شوي او په زور د مارچ پر 15 په کېدونکې سرشمیرنه کې د برخه اخیستو ګواښ ورته سوی دی. هغه سرشمیرنه چې بلوڅ قوم رد کړې ده او په زور ورباندې تپل کیږي. احتجاج کوونکو بلوڅو میرمنو د بشري حقونو خصوصا له هغو نړیوالو سازمانونو چې د ښځو د حقونو لپاره کار کوي غوښتنه وکړه چې په بلوچستان کې د میرمنو د جبري ورو کېدنو په مخنیوي کې خپل رول ترسره کړي. خو د بلوچستان د ایالتي حکومت ویاند انوار الحق کاکړ بیا دا تورونه په کلکه ردوي چې ګواکې د بلوڅو په سیمو کې د ځانګړي عملیات شوي وي او په نتیجه کې د بې ګناه ښځې او ماشومان امنیتي ادارو له ځانه سره وړي وي. انوار الحق کاکړ رسنیو ته په لېږلي پیغام کې ویلي چې دا د بهرنیو هیوادونو د استخباراتو په لمسون د بلوچستان د حکومت او امنیتي ادارو په ضد پروپیګنډا ده او هیڅ حقیقت نه لري. د یادونې وړ ده چې د بلوڅو ملتپال سازمانونه له تیرو دوو کلونو راهیسې تور پورې کوي چې په سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې میرمنې هم خوندي نه دي او د امنیتي ادارو لخوا وړل کیږي. د 2015 میلادي کال په نومبر کې هم له بولان سیمې په مرموز ډول د 28 بلوڅو میرمنو د وړل کېدو ادعا شوې وه، خو د بلوچستان ملیشا ځواکونو په کلکه رد کړې وه.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د دوستانو د ازادي رادیو خبرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونې د اف ام په 3.5 اوریدل کیږي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر او د جرمني صدر اعظم راتلونکي اونۍ د لومړي ځل لپاره سره وګوري. ډونالډ ټرمپ او انګیلا مرکل په واشنگټن کې په دغه کتنه کې د نور مسلو ترڅنګ د ناټو د راتلونکي او د اوکراین د روان کړکیچ په اړه خبرې کوي. دا ازادي راډیو د خبري څنګه د ریپورت شو زیات ل نورياس نورین اورو ورپسې د ورکو ځانو د لټي پروګرام خبريږي.
د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل ترمنځ خبري به چې د راتلونکو 4 شنبه په ورځ په واشنگټن کې ترسره کیږي تر ډیره د ناتو پر راتلونکو او په اوکراین کې پر روانو شخړو متمرکز وي. د امریکا له پخواني ولسمشر باراک اوباما سره د میرمن مرکل اړیکې ډېر ښه وو. اوباما مرکل تر ټولو نږدې نړیواله متحده بللې وه، خو د هغه ځای ناستی ټرمپ چې یو وخت د مهاجرت د پالیسۍ په خاطر مرکل په دې تورنه کړې وه چې په جرمني کې ډیرو کډوالو ته پناه ورکړي، له جرمني سره د تجارت په اړه هم انتقاد کړی او خپله رقیبه ډیموکرات هیلری کلینټن یې د امریکا انګلا مرکل نومولې وه. په دې اړه چې دغه موضوعات به هم په دغه کتنه کې راپورته شي کنه، د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر له خبرو کولو ډډه وکړه، خو یوازې دومره وویل چې له متحدو ایالتونو د جرمني د صدر اعظم د دغه کتنې په ترڅ کې د اتلانتیک دواړو غاړو ته ډېر هیجاني موضوعات شته چې پرې خبرې وشي. د سپایسر په وینا ټرمپ له مرکل سره په دغه لومړنۍ کتنه کې دغه راز د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په اړه هم د هغې نظر واوري او هم به په دې ټینګار وکړي چې د ناتو د یوې غړې په توګه جرمني ته پکار ده چې له دغه تړون سره خپلې پوځي مرستې زیاتې کړي. ویل کېږي جرمني تر اوسه له دې کار ډډه کړې ده. دواړه مشران به همدارنګه د اوکراین په وړاندې د یوې ګډې ستراتیژۍ په اړه هم خبرې وکړي. متحدو ایالتونو او یو شمیر نورو لویدیز قدرتونو پر روسیې له خپلې خاورې سره د اوکراین د کریمیا د ټاپو وزمې د یو ځای کېدو او د اوکراین په ختیځ کې د بلتون پاولو د ملاتړ په خاطر اقتصادي بندیزونه لګولي دي. ترامپ ویلی چې غواړي له پوتین سره اړیکې ښه کړي. د مسلې د امریکا له متحدینو سره د ناتو د ملاتړ ترڅنګ د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا په اړه د هغه د ژمنو په اړه یو لړ شکونه راپورته کړي دي. مرکل له دغه سفر مخکې د شنبې په ورځ وویل چې دا واشنگتن ته یوازې د جرمني د صدر اعظم په توګه نه بلکې د اروپایي اتحادیه د استازي په توګه سفر کوي. مرکل په بروکسل کې خبر اعلان ته وویل زه به پر دې خبرې ټینګار وکړم چې زموږ لپاره زموږ د هیواد او په اروپایي اتحادیه کې زموږ غړیتوب د یوې سکې دوه مخه دي. د مرکل یوې ویاندې وویل چې دغه کتنه به یو فرصت وي چې د دو اړخیزو او نړیوالو مهمو مسایلو او د اتلانتیک د سمندر د دواړو غاړو د اړیکو په اړه چې موږ یې پر اهمیت تل ټینګار کړی د نظر تبادله وشي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه میو منئ په دې هیله چې تر دې د مرغ جوړ خوښاو بریالي وسی د دې بیا موږ تاسو ورک شوې عزیزان او دوستان لټو دغه د ورک شو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو د نن ورځې پروګرام کې بیا هم لنی کمرغه داس تلیفوني پیغامونه لرو چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او اوریدونکو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او د دوه کسانو په اړه معلومات لري. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ګرانو اوریدونکو کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ. لطفا په خپل تلیفوني پیغام کې دغه مشخصات له یاده مه باسئ. اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمېره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. همداراز هغه دوستان چې ازادي راډیو ته تلیفون کوي او د کوم ورک شوي شخص په هکله معلومات لري لطفا د دوی هم د تلیفون شمیرې ووایي. دا ځکه کله چې تاسې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او د تلیفون شمیره نه وایئ نو بیا اوریدونکي نشي کوئ چې له تاسو سره په تماس کې شي. په هر حال ګران دوستانو راځئ چې د نن ورځې دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام یو ځای سره واورو. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوښ یاست. ګران اوریدونکو راځئ چې د پروګرام په پیل کې ټول هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې ځینو اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او د ورکو شو عزیزانو په هکله کوم چې پیدا شوي دي معلومات لري. اول باغ یو تلیفوني پیغام را واخلو کوم چې ابراهیم لزابل زنګ وهلی دی او ویلی دی چې د خدای داد پاکله معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه لزابل ولایت محمد ابراهیم خبره کوم. د خدای داد په نامه زما یو سړی دلته په زابل ولایت کې ما ته معلوم ده، بس د پلار نوم یې شاه محمد ده، د ورور نوم یې بس محمد ده، ولایت بلخشان ده، د پښتو زبانه او پښتو نه ده. زه ډیر وخت یو ځکه له خبرې هم زیاده لیدل ده زابل کې، زه په پاک لازم معلومات لرم. که څوک د په اړه معلومات غواړي د 0 5 5 5 5 نمبر زما سره تماس ونیسي، زه به معلومات ورکړم. 0 5 بیا تکرارم 0 5 5 5 5 5 نو ولایت زابل، ما نوم محمد ابراهیم ده. خدای دې تاسو نه مخکل معلومات زلرمه بای سلام.
تلیفوني پیغام مو واورید. له کندهار څخه یو شخص زنګ وهلی دی او خپل نوم یې هم نه دی اخیستی، د تلیفون شمیره یې هم نه دی ویلی، خو د ګران ورور ویلی چې د یو کس په اړه چې شکر نومیږي معلومات لري. اول به د دې ګران ورور تلیفوني پیغام واورو، په اخر کې به بیا زه د تلیفون شمیره تاسو ته وایم.
الو السلام علیکم، د کندهار ولایت ورغندا ولسوالۍ د ناګان کج څخه خبرې کوم. د ته ځوان دی، یو 15 کال به کېږي چې سپی ورځ سبا کې دای ګایل منشي وځما کو په لمن کې دی. نو چارڅو کې دوستان د نوم شکر دی، چارڅو دوستان کری باندې خدا ته په مشایز مستر اړه کوي چې بربې دای روش.
ګرانو دوستانو کتا سه شکر لټوي نو دغه ګران ورور ته په دیش میرا ټلیفون وکړي. 0093 د افغانستان کوډ ده، و 0 2 5 3 3 5. د ټلیفون شمیره به یو عربي وایم، 0 2 5 3 3 شپاگ پینزه پیغامونو تا ادامه ورکو. یو شخص آزادی رادیو تا زنگ وهله ده چه جمعه خان لطوی دغه گران ورور خپل نوم نده اخیسته، خو امدوم رایویلی دی چه دغه جمعه خان دده ماما ده. گران ورور پا آزادی رادیو که ده جمعه خان پا کلداس تلفونی پیغام منگ تا رسیدلی ده. اول با دغه گران ورور تلفونی پیغام وارو او ارپسی با هغه تلفونی پیغام ور تخبر کرد چه یو گران ورور ده جمعه خان پا آزادی رادیو تا را لگلی ده. اول با دغه گران ورور تلفونی پیغام وارو
آزادی رادیو را کارکونکو څخه دا هیله لرم چې ما یو اعلان واورېدی د جمعه خان په نامه د نامه سه د جمعه خان په د نامه په باره کې چې هغه د زابل ولایت د چوپان ولسوالي دی. یو چا زنګ ورته راوهلی دی چې دغه نفر باندې زه معلومات لرم، هغه زما ماما دی. که هر یو زما هر شخص ورور مسلمان که معلومات لري د زما غږ اوري، په دغو نمبرو سره دې مسره اړیکه ونیسي. او آزادی رادیو څخه هم دا هیله لرم چې دغه اعلان یو وار او دوه وار بیا خپور کړي، ځکه چې هغه نمبر یې موږ نه دي اورېدلی. هغه نمبر یې موږ واورو، د هغه شخص سره موږ اړیکه ونیسو. موږ سره دې په دغه نمبرو سره اړیکه ونیسي. 0 8 8 5 5 1 0 8 8 5 5 3 1 دوهم نمبر 0 8 1 4 4 2 0 0 8 4 1 3 5 8 5 2. والسلام، مننه د په احترام د آزادی رادیو کارکونکي. وس
زه حمدالله نمانی د پکتیکا دی ولایت د جانخیل ولسوالی تاسو سره په تماس کې یم. زه د یو نفر په هکله تاسو ته معلومات ورکوم. دا نفر د جمعه خان په نامه ده، د کندهار د ولایت ته د پکتیکا ولایت د خوشامن ولسوالۍ د وتوخیلو په کلي کې له 15 کالو راهیسه دی شپني کوي. د وتوخیل د کلي شپه ده. که څوک د جمعه خان په هکله معلومات غواړي، دې نمبر ته دې زنګ ووهي، زه به معلومات ورته ورکړم. دی اصل ځان د کندهار کوي، خو وخت یې اوس دومره وتلی دی چې 15 کاله کېږي چې دلته ده. زما د ټلیفون شمېره ده 0 4 4 9 9 9 0 0. په دې نمبر دې زنګ ووهي. او د جمعه خان په هکله باندې مخکمه آزادی رادیو ته پیغامونه پرېښودل شوي دي. نو که هر څوک یې معلومات غواړي، موږ بله شمېره هم زه ورته وایم: 0 9 4 2 1 4 9 9. دې نمبر ته دې زنګ ووهي، زه به مکمل د جمعه خان په هکله معلومات ورته ورکړم. وسلام.
تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو څخه اورئ. په آزادی رادیو کې د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوږ یاست. اوس هغه پیغامونه خپرو په کومو کې چې د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. یوې ګرانې خور چې آزادی رادیو ته تلیفون کړی دی، نوم یې نه دی ویلی، او ویلي دی چې د دوی د ورک شوي په هکله له آزادی رادیو نه کوم معلومات خپاره شوي دي. دغه ګرانې خور د دغه شخص نوم هم نه دی اخیستی او د تلیفون شمیره یې هم نه دی ویلې. په هر حال راځئ چې د دغه ګرانې خور تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به بیا زه تاسو ته د دغه ګرانې خور د تلیفون شمیره ووایم.
یو سړی دی د سالیان د بارکجو د کلاچې د پنجوایي ولسوالۍ. په یو کال کېږي چې د خپله کوره څخه ورک دی. مینکه د سړی دی که یو چا ته ور معلوم وي یا زه یې د اعلان په خپله اوري. یوار اعلان خپور شوی دی چې دی وایي زه په کوم ځای کې یم، نو موږ سره نه دی خلاص شوی. دا اعلان دی یوار بیا خپور شي که چېرې د زنګ وهلی یا آزادی رادیو ته. د سالیان د پنجوایي ولسوالۍ د سالیان د بارکزو د کلاچې دی. مینکه د سړی دی د یو کال کېږي چې د خپله کوره څخه ورک دی. په دې د اعلان خپله اوري. یو څوک د په اړه معلومات لري، د مهربانۍ د مخې دې په دغه نمبر زنګ ووهي.
ګرانو اوریدونکو، تلیفوني پیغام واورید. که په دغه مشخصاتو تاسو څوک پیژنئ، نو زمونږ ګرانې خور سره په دې شمېره تلیفون تماس ونیسئ. 0093 دا د افغانستان کوډ ده. 0032 34 50 05. یواره بیا د تلیفون شمېره وایم. په افغانستان کې د تلیفون شمېره 0032 34 50 05. لا آزادی رادیو نه د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروگرام خبرو. یو ګران ورور په نامه د حکمت الله هجران له غزنی نه تلیفون کړی دی او ویل دی چې د یو والک په هکله کوم چې هلته له ډېرو کلونو نه معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. حکمت الله حجران هغه هم له غزنی څخه یو هلک چې کله ځان د میدان د ولایت معرفي کوي او کله د لوګر د ولایت معرفي کوي، نو دغه معلومات نه کېږي. دلته یو نفر سره شاګردي کوي او دا له کوره خفه شوی تقریبا دا دوه نیم درې کاله به کېږي. داسې یو د پنځلسو شپلس کلو عمر به لري، نو که د هر چا یې هر څوک پېژني کوم خپله خپلوان لري، نو د مهربانۍ له مخې پلان د شماره اړیکه ونیسي به معلومات ورته. ټلیفون شماره د 0304353509 بله شماره د 0999403090 شماره یې درګه 0304353509 بله شماره 0999403090 نو دا خپل ځان خلکو ته نه معرفي کوي چې یا به دې شماره د اړیکه ونیسي.
ټلیفوني پیغام مو واورید. بل ټلیفوني پیغام داسې ده چې یو ګران ورور په نامه دی حاجي دلاغا له باکوانه تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د هغو دوو کسو په هکله چې میرالم او شیرالم نومیږي معلومات لري، خو دغه ګران ورور خپل نوم اخیستی خو د تلیفون شمیره یې نه ده ویلې. اول به دغه تلیفوني پیغام خپور کړو، په پای کې به بیا زه د دغه ګران ورور د تلیفون شمیره تاسو ته ووایم.
سلام علیکم، زه حاجي دلاغا د بکوا ولسوالۍ سره په تماس یم. ما دغه غوښتنه ده په وړ ملا ته وړمه ورځ چې هغه دوه عزیزان د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ د شخنزو د کلي څخه ستاسو سره اړیکه نیولې وه چې د میرالم او مادالم پوښتنه کول. زما سره د هغو په اړه معلومات شته، که تاسو د هغو شماره ما ته یو ځلې تکرار کړئ او یا زما شماره ورته ورکړئ، دغه عزیزان معلومات به زه ورکړم. وسلام.
تلیفوني پیغام مو واورید. هغه دوستان چې میرالم او شیرالم لټوي کولای شي چې حاجي دلاغا ته په بکوا کې په دې شمېره تلیفون وکړي. 0093 د افغانستان کوډ ده 0094444055. د تلیفون شمېره یې واره بیا وایم 0094444055. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042022112145. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو خبرې په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګاست. که د نن ورځ دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې وانه ورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ. اول ته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او هم azadiradio.org. ګران دوستانو، اوس وار ورسید او تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ، راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زاجاب منان میرم د کندهار نه خبرې کوم. زما د قاضي مخالف په پلانم شرایط شي چې د رژیره شي د لمن وسوالي دیش پول وسوالي کې نه در کسو دي. هر مسلمان ورته کې معلومات چې په دال نمبر دي زنګو وي 0 3 3 3 5 5. وهم شماره 0 5 9 6 8 5. تنځو زره غونې نام لري. وسلام. په مخه مخه زما دغه پیغام دی. زما یو ورور دی د رازق په نامه دی، که هر دی باید دی راشي. مرسه دا تقریبا میاشت کېش نه دره کسوی دی. وسلام. خوشحاله وسی. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم، زه علی محمد د بلوچستان زله زوب څخه خبرې کوم. زه مستی مخی د عبدالرحمن په نامه چې د پلار نوم یې حسن دی، مورور ل ایران څخه یو پیغام ورکړی وو ل دې څخه څخه عبدالرحمن ورکړي او کډمول ده پیغام ندي اوریدلی او د ټلیفون شمیرم نه ده ثبت کړی یا ازادي رادیو کده د پیغام دوباره مشتخفور کی یا دیز مجرد اوری او په دغه ټلیفون نمبر لمو سره اړیکهونه شي 03 03 01 03 03 05 02 05 د ټلیفون شمیره یو ور بیا 03 03 05 02 05 که عبدالرحمن ارزی وی از مشتاق غبری په دغه شمیره د مشتره اړیکه مضبوطه کی و سلام
زبا خوان د جتور آغاز د المند ولایت ګریشت ولسوالۍ د شورکیر فچکت خزانګو نو ورو د ولید اتکاله کې د پور څخه وتلې د مریض معلومات نه لرو هر مسلمان کا د پاکله معلومات دې مټي په نمبر رنگو وي یو ورو ژنګولې و زربګا ما بس ژنګوم و د دې په اړه معلومات لرم دا وروي د څه مست په دغه نمبر ژنګوې مخې معلومات راکې شپر و څلور و و درې نه اته اته پنځه په دغه نمبر دې مست ژنګوې د خپل ځغان دی تاسو کې ساتي مې وار مې نمبر ګیر کو سلام علیکم
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو په دې هله چې په دغه پروګرام کې مو کوم رښ شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم.
موضوع منگ ٹاکو نظر تاسو سرگندوی هر یک شنبه د سحر ل اتنیمو تر نه نیمو بجو میکروفون ستاسو
دے
اخیسته تنس پیچله انتقام ده تگتون که دیده خواره تساتون که دیده خواره نده خوب نده آرام ده اواتون بانده ده پام ده سحر دے کما خان دے سامڑان تا سلام دے او ہر جڑ کے دے مقام دے تگتن کے دے خاورے تساتن کے دے خاورے ند خوب ند حرام دے وطن باندے دے پام دے
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو